وخت د ورځې 2 بجې شوې ده. د سات ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په سر کې د دې سات خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر د اشورا په مناسبت ویلي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. د سولې عالي شوراوي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی نن د کابل په امام زمان جامع جماعت کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وویل د هیواد دشمنان نسی کولای د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي خبره کړي. امام زمان هغه جماعت دی چې مدمخ کې پرې ډلیز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 1.5 تنه وژلي او 350 زیات نور ټپیان کړي وه. په کابل کې د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته په وینا کې د افغانانو پر یووالی ټینګار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
راځي د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یووالی چې د خدای په برکت وجود لري دا چې ټینګ دو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یووالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
د افغانستان ولسمشر پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تاکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د سولې عالي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوشی کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شورا وایي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرېدو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل
په پاکستان کې د دوو هیوادونو د حسننۍ په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي په بیړۍ کې د بندیانو د خلاصونو تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې هاته عمرونه یې 14 کلونو ته رسیږي د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلې دي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل شوې هغه ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 14 زر یاد کړی وو. د اورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسټه بیرته ونیسي چې تیره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقین نن یکشنبه ازادي رادیو ته ویل په دې پوسټه کې څلور وشت سرتیری و چې د جګړې پر مهال یې ځینې وژل سوي دي.
د ملي اردو پوسټه د نیازو په سیمه کې وه. تقریبا 30 نفر وه، څلور نفر یې غره ته ختلي دي او نور کسانان یې بعضې شهیدان شوي دي، بعضې بېرته سیمته دي او نور هغه پوسټه کې طالبان دي.
ولسوال په چوري ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د 300 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او ځینې نورو د ټپي کېدو خبره هم ورکړ. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې چوري ولسوالۍ محاصره کړې ده. بلخو د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو پوسټه کې یو محلي پولیس، څلور نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجاني ازادي رادیو ته وویل پېښه تیر شپه د خم اب ولسوالۍ د بوزارق کلی په یو پوسټه کې ترې شخړې وروسته وسوه. د دې پوینه دغه پولیس تر پیښه وروسته له وسلوالو طالبانو سره ملګری سوی دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې 15 پولیسي وژلي او وسلې غنیمت کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپین ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ د وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینه، جنوبي سودان او سودان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روسیا، شمالي کوریا، ایرتریا او سوریه به له امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سي. روسیې د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي وه مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي، د روسیې پوځیانو چې په زپا 2011 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنې سوي دي. تر دې مخکې د جمعې پورځ د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداری ورکړې وه دا مسله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسوي. او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې له رایه ورکوونکي سره لاس او ګریوان شول. پولیسو د رایه ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. نن سهار د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې درې اچونې د پروسې تر پایل لنډه شیبه وروسته د بلوازت پولیس او رایه ورکوونکي درې ورکولو په یو مرکز کې لاس او ګریوان شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی، د شار په یو شونځي کې درې ورکولو له یو مرکز په سلګونو کسان چې درې ورکولو په نیت ورغلي و په زور ایستل سوي دي. د خپلواکۍ په اړه د غټل پښتنې په اسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساري نو لیدل سوی راپورته کړی دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
یا د ژوند شتمنۍ
دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. ستاسو د روغ صحت په هیله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ور رسیدلی. زه ناجیه سپایم او نن ورځ په خبرونه کې د غاښونو په ناروغیو خبرې کوو. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره ملم دی. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. مخکې تر هغه چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې ته ورشو، دغه موضوع په اړه یو لنډ راپور برابر کړئ. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. یوې څېړنې ښودلې هغه کسان چې په منظم ډول خپل غاښونه مینځي د زړه له حملې د ژغورلو 30% او 10% یې د دماغي حملې د لمنځه تلو امکان نشته. دا څېړنه د نړۍ په یو شمېر کسانو چې غاښونه منظم مینځي او هغه چې نه مینځي عملي شوې ده. د غاښونو د برخې معالج ډاکټر محمد عاطف پیمان په غاښونو د کلکو شیانو ماتول، په ناسم ډول برس وهل، نشه یي توکو کارول او یو شمېر نور مسایل د غاښونو د خرابېدو مهم عوامل یادوي.
غاښ دردونه افز سهاله لحاظ نه اوسي، سخت شیانو ماتول یو عمده علت د غاښ خرابېدو ده. او همچنان ځینې وخت خلک دې ته توجه نه کوي چې خپل غاښونه په وخت ومینځي، یعنی چې په 24 ساعتو کې ضروره ده چې انسان باید کم از کم 2 واره غاښونه ومینځي او اکثرا ساعت ډیر پام ونیسي. خو بدبختانه چې موږ ځینې مشکلات لرو خپل اجتماع محیط کې چې خلک دغه ساعت سم نشي مراتولی، خصوصا د شپې لخوا د غاښ پاک ساتل ډیر مهمه خبره ده. غاښونو سره د سختو شیانو ماتول یو همدا علت ده. او پاک نه ساتل او همچنان ځینې وختونه چې یو څه مشکل غاښ ته پیدا کیږي مراجعه نه کول په وخت.
ښاغلی پیمان همدارنګ وایي یو شمېر ناروغۍ هم د غاښونو د خرابېدو لامل ګرځي.
عوامل ډیر ده، ځینې مریضیګانې شته چې عمومي مریضیګانې چې باعث د دې کیږي چې غاښونه خراب شي، لکه دیابت یا د شکر فشار چې ورته وایي، د شکر یا فشار جګ فشار ځینې وختونه باعث د دې کیږي چې غاښونه مخکې له دې نه چې هغه اصلي وخت د خرابېدو ته ورسیږي دا خرابېږي. دا باید مخکې د ټولو نه باید معاینه شي او ډاکټر ته مراجعه وشي.
نوموړي وویل د امیدوارۍ پر مهال پر خپل سر درمل خوړل، تر خوراک وروسته د غاښونو نه مینځل او د قوي او کلسیم لرونکو خوراکونو نه خوړل د دغه ډول ناروغیو لامل ګرځي. د روغتي متخصصانو په وینا هر انسان باید د غاښونو یو متخصص ډاکټر ته په کال کې یو ځل ورشي او هر څومره چې انسان د خپلو غاښونو او خولې د پاکوالي لپاره کار وکړي همره د زړه د ناروغۍ احتمال کمیږي. ازادي خبرونه ته خرغلی دوستانو نن ورځ خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي وته او په خبرونه کې د غاخونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی رسره دی. ډاکټر سیف صالحی به د غاخونو په بیلابلو اړخونو تاسو معلومات درکړي. کته سه هم غوړی چې په خبرونه کې برخه واخلې زمنګ د اړیکې شمیره ده 0999215 او همدارنګه یو بل شمیره هم لرو چې تاسو کولای شئ چې په شمیره هم موږ ته ټلیفون وکړئ 0999215. د مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دی راګرځو خبرونې ته. ډاکټر صاحب صالحی د خبرونې په سر کې ک موږ ته معلومات راکړي چې غاخونه البته په څو ډولونو ویشل کیږي او په عمومیاتو کې د غاخونو په اړه یو څه معلومات راکړي.
مخکله هر څونه سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ترنو لیدونکو ته کتونکو ته. په عمومي ډول سره غاخونه انسان وخت چې پیدا کیږي او تر څو چې مري دوه مرحله باندې ویشل کیږي چې یو مرحله دی شیدو غاخ دی او بل مرحله دایمي غاخونه دی. ولې له لحاظ نه دی کلاسیفیکیشن نه مونږه یا تقسیم بندی نه مونږه په درې برخو ویشو. یو هغه مرحله ده چې شیدو والا غاخ وي. دوه مرحله دی میکس دی یا هم شیدو والا غاخ وي هم دایمي غاخونه وي. او درېمه مرحله چې دی هغه مرحله ده دایمي غاخونه وي. او چې نظر د اعدادونه بیا متفاوت وي چې اطفالو کې وخت چې ماشوم پیدا کیږي الا هغه مرحله میکس دنتیشن ته رسیږي ټوټل دغه غاخونه شل دنی وي. او وخت چې بیا مرحله د دایمي غاخو ته رسیږي په هر جامه کې حدودا 14 غاخونه وي چې مجموعا 2 غاخونه کیږي. او چې دوه غاخ نهایی غاخونه چې دی هغه د 13 کلنۍ نه بعد راخیږي.
ډېره مننه. تاسو ویل چې غاخونه په درو برخو ویشل کیږي. که په دې اړه هم معلومات راکړئ چې د غاخونو د خرابېدو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
خب اول دا چې خپل مونږه د کریس یا هغه شی عوامل چې باعث دي دوه خرابېدو د غاخو کیږي اولا باید مونږ یو تعریف ولرو چې هغه څه دي. دا په حقیقت کې یو مایکروبیولوژیک تخریب دی خپل غاخونه دی چې دا عامل مختلفه دي چې عامل کولای شي چې مایکرو ارګانیزمونه وي یا باکتریاونه وي چې دا مجموعان یا مجموعي سایکل سره دی یو بل سره کار کوي او باعث دو کیږي چې اول مایات کړو چې مایکرو ارګانیزمونه دي عادت خوړلو دي ډوډۍ دي بعضی کیمیاوي موادونه دي مرات نو کول دی حفظ الصحه دی. او هغه زمان چې دا کس غذایی مواد اخلي او دا په هغه محیط دی خلی چې په یو اسیدی حالت باندې تبدیلیږي دغه ټول عامل دی چې باعث دو کې سه غاښونه خراب شي.
بله په کلک شیانو باندې د غاښونو د کلک شیانو متول دا څومره عامل کېدای شي د غاښونو د خرابېدو؟
خب دا د وخت چې مونږه غذایی مواد اخلو کوشش دا وشي چې غذایی مواد چې اخیستل کیږي مساویانه ډول سره په ټول غاښونو باندې چې هر غاښ خپل خاص وظایف لري هغې سره مساویانه په ډول سره تقسیمات وشي او ژوول شروع شي. هر عامل چې باعث فشار په غاښونو باندې وګرځي دا هغه ساختمانونه چې د غاښونو اطراف ته دی چې هغه پروډنټل لیګامنت دی هغه فشار لاندې راځي او باعث کیږي چې دغه عامل اضافه شي او مریض ته یو درد پیدا شي او باعث خرابوالی د غاښونو وشي. او د بلې خوانه غاښونه یو توازن حالت باندې مقاومت پورته کولای شي اما دغه نه زیات نشي کولای. په دې حال وخت چې مونږ دا حالت مخته یعنی مونږ احتیاط نکوو او کلک شین ماتو باعث دو ګرځي چې دغه قسمت دی تا چې دی یا دا بیرونی قسمت دی غاخونه چې دی دا ممکن ده چې معروض کسر ته شي یعنی مات شي او مشکلات مریض ته منځ.
بله ډیره مننه. دوستانو خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغي وته تاسو سره هم که پوښتنه پیدا کیږي زموږ د ټلیفون شمیره دی 0999215 او بل شمیره ده 0999215. زموږ د اړیکو شمیره دی په کابل کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی او ستاسو پوښتنه ځوابوي. عبدالقهار وطن دوست په لیکه کې دی. وطن دوست صاحب، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ.
اول ما تاسو ته ویل چې خپله د خرابوالی د غاښ چې مونږ ورته کریس د غاښونه وایو، یو مایکروبیولوژیک تخریب د کلک ساختمان د غاښونه دی چې باعث دی دو کیږي چې هغه سخت ساختمانونه یا کلک ساختمانونه د غاښونه چې دی ډیمینرالایز کیږي. څو عوامل، مختلف عوامل دو اړوند کې شامل دی چې هغه مایکرو ارگانیزمونه چې دی دغه غذایی مواد چې کاربوهایدرات ورته وایو یا په عامه توګه قندی مواد ورته وایو، دا مواد وخت چې ژوول کیږي او مقدار وخت چې په غاښو کې پاتې کیږي، دا له دوه مایکرو ارگانیزمونه چې دی دا تخمر یا فرمنټیشن ورته وایي، دا تخمر ته رسوي او دا باعث کیږي چې دغه پی ایچ د خولې چې یو حالت د تعادل همیشه ساتل کیږي هغه پی ایچ کمیږي. وخت چې دا پی ایچ کم سو دغه محیط د خولې چې دی اسیدی کیږي، یعنی حالت د تیزابي زنده نشي. په دې حالت د تیزابي کې غاښونه دغه سخت دغه ساختمان چې اولین ساختمان د غاښونه چې انعامل دی په دا د عضوي او غیر عضوي موادونه په شکل دی یو جال غونډه جوړ شوی دی، لدینه دغه منرالونه چې کلسیم فاسفورس دی دا جلا کیږي. وخت چې دا جلا سو، وخت چې دا په دوامدار توګه باندې پی ایچ کته اوسی، په دې حالت کې غاخ ضعیفیږي او مستعد دو تکیږي چې خرابوالی منځ ته راوړل شي. نو کوشش دیده وشي وخت چې مونږ په دې حالت کې چې غذایي توکي خورو او په هغو کې ترکیبات دی قندي وي، کوشش دی وسي چې په وقفه دي درس لشپېتو د حقوقې باید وخوړل شي. په دې خاطر چې وخت چې مونږ غذایي مواد خورو په ظرف د 3-15 دقیقو پورې دغه حالت د تیزابي خولې ته منځته راځي، اما باید پرېږدو چې دا په تعادل حالت دی دوباره راشي او بعد له هغو بیا غذایي توکي نه کار واخلو. او بل دا چې باید همیشه کوشش وکړو چې مونږ غاښونه پاک وساتو. غاښونه پاک ساتل تنها باید یو اول درې وخته درې ټیمه باید برشي، یا حد اقل باید دو وخته چې شپې لخوا ډیر مهمه دی. او بر علاوه دو مونږ د تارونه چې دا تارونه دي غاښونه باید مونږ استفاده وکړو، او بر علاوه دی خو چې مونږ غاښونه پاکو کوشش وشي چې ژبه هم په جریان دی منځلو کې باید پاک شي. او درم دوام سوال ستاسو دا و چې غاښونه وخت چې پرسیږي مونږ باید څه وکړو. اولا وخت چې غاښونه پرسیږي کوشش دی وشي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وشي. وخت چې ډاکټر ته مراجعه وشو بیا هغه تاسو نه یو بعضی پوښتنې لري. وخت چې پوښتنې تاسو نه وکړي تاسو ته باندې یو سلسله معاینات اجرا کوي چې هغه معاینات که مشکل د ستاسو د ریښې د غاښو کې وي په دې حالاتو کې بیا امکان د تداوي محدوده کیږي، ولی چې اما که مشکل په ریښې د غاښو کې نه وي بعد له دوه چې تاسو ته انټي بیوټیک او انلجزیک تاسو ته درکو د تاسو درد چې آرامه شو دوباره د خپل ډاکټر د خپل تداوي ته ادامه ورکوي. او وخت چې مونږ په دې حالاتو کې وو اوسو کوشش دی وشي چې باید نږدې ډاکټر ته مراجعه وشي، کنه دا عوامل ډیر زیاتیږي، ممکن ده چې ډیر غټ شي او دا چې دی د ژوند تهدید کوونکی یو مسله ده. ممکن ده چې مریض دې حالت ته ورسیږي چې حتی بستر شي.
او ډېر زیاته مننه. نور اوریدونکو ته به هم ورشو. اوریدونکو شخصیت په لیکه کې دي او د دغه موضوع په اړه د دوی پوښتنې هم اخلو. یادونه کوو چې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی او نور الله دا محل په لیکه کې دی. نور الله خان مهرباني وکړئ.
او بیا متیم د غوبنه نن د دې نکې نو مهرباني کړئ جواب را.
نور الله خان دا غږ مو په سر کې پریښو دغه پښتنه مل سره وکړئ چې مونږ یې واخلو.
نو هغه دا غاخنه مې توري هم او بیا متیم د غوبنه نن دې نکې.
حتما دا پښتنه خو ډاکټر صاحب وخصله کوم پښتنه نه لري تاسو ته غوړیدونکو.
څنګه توریږي ستاسو غاښونه؟ اما تاسو دلته شپې لمالی برس کوئ یا حفظ الصحه د خپل د خولې مراتوئ که نه یې کوئ؟ او دا درد چې تاسو ویلو کومې خواته ده؟ تاسو درد ځي د غوږونو خواته ځي؟ څومره وخت دوام کوي؟ تاسو شپې لمالی ډېر درد کوي، د ورځې لمالی درد کوي، په کوم حالاتو باندې درد کوي؟
له خوا ډاکټر صاحب ډېر درد کوي او غاښونه مینځم هم او دا چې په مالکې هم پاکومه دا چې غاښو د وری تر دېخ داسې تور چې جاره متېږي.
برس د غاښونه او کریم نه تاسو استفاده کوئ؟ ستاسو سوال واخیستل سو تاسو
ډاکټر صاحب ځواب کې له تاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
اول دا چې بعضې حالاتو کې وخت چې وایي چې مریض وایي چې زه یو احساس د درد کوم او هغه هم د شپې له امله، اکثر غاښونه د دې د درد دغه مسیر متفاوته وي. بعض غاښونه د ژامې دي چې د کټ ژامې وخت چې درد کوي د دې درد شاته ځي، یعنی غوږونو حالاتو ته رسي، دي ډېر ناراحته او ناطاقته کېږي. بل دا چې وخت چې د مونږه دوست ویل چې زه له مالګې سره مینځمه، کوشش دې وشي چې له مالګې سره پرې مینځل نه شي. کوشش وشي چې هغه کریمونه چې ډاکټر تاسو ته توصیه کوي او یا تاسو نه دواخانو نه یې اخلئ، هغه کریمونه او تاسو استعمال کړئ. او برعلاوه دې غوونه تاسو کوشش وکړئ چې درې وخته یا حداقل دوه وخته تاسو د خپل دغه خولې مینځل هیڅکله باید فراموش نه کړئ. او د دې هغه ویل چې دغه تور شیان چې زما د غاښو لاندې دي، بلې دوته مونږ د غاښونو پلاک یا کالکولاس ورته وایو، چې دا په حقیقت کې یو منبع او ذخیره‌گاه د میکروبونه دی. او دا منبع او یا ذخیره‌گاه د میکروبونه باعث کیږي چې غاښونه په مرور زمان سره خراب کړي. تاسو کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ او دغه ستاسو دا توروالی چې د په غاښو کې دی دا سره پاک او یو عمومي معاینات یا چیک اپ د تاسو وشي چې ولیدل شي ستاسو کوم غاښ مشکل لري چې باعث دی دغه درد سوی ده. حتما ستاسو یو غاښ مشکل لري او تاسو ځوروي.
بله ډېر مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. زمونږ د نن ورځې موضوع ده د غاښونو ناروغي. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي دی. اکمل افغان را سره په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
زما او د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې کوم وخت لومړی غاښ درد وکړي او لومړی کوم شان او کوم ټبلیټ ورسره ورشي؟
ها.
او د کوم قسم کریمون څخه استفاده وشي؟
بله بله.
ډیره زیاته مننه. دغه دوه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
ښه. اکمل افغان سوال کړی و چې کوم وخت چې غاښونه په درد شي مونږ له چی نه باید استفاده وکړو او له کوم کریمونه مونږ کار واخلو. اول تاسو وخت چې غاښ په درد دیږي، تاسو ابتدا وګورئ چې ستاسو غاښ کوم مشکل لري که نه لري. وخت چې کوم مشکل درلود، تاسو خود سرانه دوا مه اخلئ. په دې چې بعضې دواګانې چې خود سرانه واخیستل شي ممکن بعضې نور جانبي عوارض ولري. او وخت چې غاښونه مو په درد دیږي، تاسې کوشش وکړئ چې یو نږدې ډاکټر ته مراجعه وکړئ، له هغې سره مشوره وکړئ. د هغې د مشورې نه بعد تاسو دوایي واخلئ. او بل کریمون نه تاسو ویل کریمون نه کوشش وکړئ چې ډاکټر صاحبان هر کریم تاسو ته توصیه کوي او هغه کریمونه چې دواخانو کې موجود وي د هغو کریمونه تاسو کار واخلئ. او کوشش وکړئ هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې فلوراید ولري، چې فلوراید یو جز د اساسي د غاښونه دی، هغه باعث تقویه ګرځي. هغونه تاسو باید استعمال کوئ یا استفاده وکړئ.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان کورنی درمل کاروي، څومره مهم دی د دې لپاره چې دغه درد په لومړي سر کې خوشي؟
خب بعضی کورنۍ لکه چې د فرزند مریض لري او د دې غاښونو نه مشکل لري، د کوشش کوي چې د خپل په هغه محلي تداوی باندې د خپل مریض درملنه وکړي، اما کوشش دی وشي چې نږدې ډاکټر ته دې مراجعه وکړي، په دې چې هر شی باندې چې موږ به احتیاطي وکړو اخره انجام یا عوامل ډیر خطرناک وي، نو کوشش دی دا وشي چې مخکې له دوی چې دې دوا یا درملنه استفاده وکړي، دی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
د دغه ترڅنګ کار شو او عملو ته مخکې تاسو کیسه هم اشاره وکړه، غذایی رژیم یو نوړه غذایی رژیم څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
بله، ما تاسو ته مخکې ویل چې باید مونږه وخت چې غذایی مواد نه کار اخلو، باید مونږه د دې وقفې مد نظر ونیسو او بل کوم نو رژیم څنګه مونږه ګټه واخلو. اول وخت چې مونږه دغه خوږی توکي مونږه استعمالو، دا خوږی باید هر حد اقل د دې فاصله باید نیم ساعت الی یو ساعت پورې ووسی. دا مهمه نه ده چې په دو نیم ساعت یا یو ساعت کې څو مقدار یا څومره اخیستل کیږي، ولې باید کوشش وکړي چې حد اقل نیم ساعت یا یو ساعت فاصله په منځ کې ولري، چې په دې چې هغه محیط چې د اسیدی شوی وی هغه دوباره په حالت نورمال کی وګرځول شي. او بل دا چې وخت چې مونږه دغه غذایی مواد چې ډیر جدول ته ضرورت لري، دا غذایی مواد غاښونو د فاصلو منځ جاینسی او د دوه پاکول ډیر مشکل وي. وخت چې مونږه دغه رقم غذایی توکي استعمالو، فرضاً مونږه بادام استعمالو، بادام یو وخت ضرورت لري تر څو چې هغه میده شي او هضم ته آماده شي. نو په دې حالاتو کې باید مونږه بعد له دوی چې مونږه خواړه د خپل خواړو د تار سره او یا هم برش سره مونږه باید د خپل دغه خونه سره پاکو.
ډېر مننه دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره هم ده 0999215. په خبرونه کې د غاښونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی را سره دی. شهاب الدین د اوس را سره په لیکه کې دی له سمنګانو نه. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
د نو پښتنو ډاکټر صاحب نه چې دغه د څه دوا شته چې بغیر د منځلو د غاښونو چې بعض وخت ډاکټران منځل کوي دغه د غاښ توروالی یا زیروالی چې دی باید نه ځي، آیا دا د دوا په واسطه باندې ځي بغیر د منځلو نه؟
ډېره مننه، پوښتنه به ځواب شي. تاسو خبرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
خ د غاښونو توروالی په عموم ډول مونږ په دوه برخو ویشلی شو. اول دا چې یو دغه منګ غاښونه دي چې دا بغیر د دوه چې مونږ باید له هغه وسایل چې مخصوص د ته جوړ شوی دي چې په اصطلاح مونږ ورته اسکلینګ وایل، اسکلینګ وشي او بعد له هغه باید هغه غاښونه پالش شي. او بل ډول تداوی دا دی چې باید هغه بلیچنګ نه مونږ کار واخلو. بلیچنګ هغه حالات ته چې هر عامل که خوراکی توکی وی کیمیایی موادی او یا دا چه جنتیکی مشکل وی او باعث دیدو شوی وی چه خونه تور شوی وی، نو مونگا کولا شو دی اسکلینگ دا بلیچنگ پا واسطه سرا هغا دوباره سپین کو، چه هغا هم بیا پا څو ډولوي شل سوي دي. یو رقم لایټ سره کار کیږي، یعنی لیزر په سره کار کیږي، او بل شکل دا دی چې هغه په کور کې په هدایت د ډاکټر سره هغه سره استعمالیږي. اما کوم مشخصه دوا دا چې مونږه غاښونه باید سپین کړو موجود نه دي. استعمال د دوامدار د کریم د غاښونه، پریمنزل د غاښونه، بدلغوي پرله شول، او یا هم دا چې کوم مشکل د جنټیکی وی او یا چې غاښونه خپل تور شوی وي کولای شو چې مونږه بلیچینګ وکړو، اما کوم مشخص دوا د چغه خونه سره سپین کی موجود ندی، او کوشش دې دا و چې له هغه جاول نه چې هغه ستاندرد جاول جوړ شوی دی، بعد له چې قزای توګی خوري او برش او کریم سره نږدې موجود نوي، کولای شي لغونه استفاده وکړي او هغه هم د سپینواله دغه خو سره کومک کوي. او بعضی کریمونه هم موجود دي چې هغه په وایټنینګ کریمونه دي یا کریمونه دي چې هغه غاخونه سپینوي، اما ادویه نسته غاخونه د کریم د غاخونه موجود دي چې کومک کوي تاسو غاخونه سپین شي.
بله، د غاخونو دغه برس باید په سر ډول وشي تر څو د غاخونو له خرابېدو وژغورل شي.
غاخونه کوشش وشي چې برش وخت چې مونږه هخلو مونږه باید دغه لیبل ته وګورو یا دغه هغه مارک ته وګورو چې د برش په کوم استاندارد سره جوړ شوی دی. دا کټګوري کې په درې برخو باندې، اول سافت برش دی، هغه برشونه چې ډیر نرم وي، هاو دا هغه کسانو ته چې د دې بری او د دې غاخونه حساس وي دینه استعمالوي، او دوام میډیم دی چې دا برش ته تارونه چي دي نسبتا شخوالی کم لري، او نو بل نو چې هغه هارد دی، کوشش وکړي چې د نو عادي میډیم نه استفاده وشي. او برش تکنیک باید دی لو نزدې ډاکټر نه باید مشوره واخلي چې مونږ په کوم شکل برش وکوم، مخصوصا مخکېنه غاخونه وخت چې مونږ برش کوو باید په شکل دی عمود سره مونږ باید برش وکړو، نه په دې شکل چې مونږ د شی په شکل دی افقي سره، یعنی کټو پورته د سی باید برش سی، او په جریان د برش کولو سره کوشش وشي چې د د برش شانه د ری هم مساج ورکول شي. او بعد له دوی چې شاته غوته ورزو د شغه خونه باید په شکل د دایروي یعنی دوراني شکل سره باید برش شي. او وخت چې د غاخ د سر غونه وخت چې مونږه سره برش کوو د په دې حالت کې باید په شکل دی افقي سره برش وشي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري او په خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی، او زمونږه پوښتنې ځواب وي. رازو د اوریدونکو پوښتنو ته د محل اوریدونکو په لیکه کې دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، لومړی ځان معرفي کړئ.
محمد جواد شریعتی ما نگرار تخمیلی کنیده
در خب کرای میربانی وکرای که کما پختن لاری
نجیه خورتا تا و داکتر صاحب تا سلامون اولانده کما و رضا سلام تا خدو پختن لارم آجی داکتر صاحب سر کما
میربانی سر بلکل من غواگیو میربانی
نملای پختن داده کچا پغاخ بانده درد دی او مشخص غاخی مدونوی چی کم غاخ یا طول جامعه ورسر خدیگی خاغت کار ده او دوم پختن می داده کچا پو یا غاخ بانده درد دی او غاش غاخ مشخص هم وی او دا غاخ ته ظاهرا شوی یعنی چې دا هغه ته څه کار ده چې باسل نه مخنیوي کی هم د سې جوړ شي.
سم
مننه دغه دوه پوښتنې مونږ ولي کړې او حتمان به ډاکټر صاحب جواب کړي. لته سي ډېر مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړي.
اول به مونږ دوام سوال ته جواب ورکو، بیا تعقیب دي دوه دوام سوال جواب، اول سوال جواب ورکي. وخت چې یو څوک مراجعه کوي ډاکټر ته او یا دا چې مشکل د غاخونه لري او درد ورته کوي، مونږ دا مریضان په څو کټګوریو سره ویشو. یو هغه دی چې غاخونه خرابېږي، غاخونه چې خرابېږي سطحي شکل باندې وي، یا مونږ دوته سطحي په اصطلاح چې مونږ چینج د غاخو و چینج وهلې دي په شکل سره، او بل پس میډیم یا اوسط حالت باندې دي، او بل حالت دا چې ډېر عمیقا تخریبات غاخ ته رسیدلې وي، اما هغه ساختمان چې په هغه کې هغه ته مونږ پل په یو هغه ته نه وي رسیدلې، د دې او د هغه مریضانو چې پل ته رسیدلې وي د دې تداوی سره متفاوت وي. دغه مریضان چې ما ویل چې تخریبات په شکل دي سطحي، متوسط او یا عمیق شکل پورې وي او پل ته نه وي رسیدلې، د وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته، بعد له چې ډاکټر هغه صحیح ولیده او مریض نه تاریخچه واخیستله او بعضی سوالونه ورته وکړو چې فرضاً په خواږو کې درد کوي یا په ګرم هوا کې په یخه هوا کې دا ټول سوالونه وخت چور سره وکړو او ویل د ډاکټر چې پوب ته نه رسیدلې دا د په یو ور راتک سره د غاښونو ډکی او مریض له مشکلاتونه نجات مومي او دوامه برخه هغه دی چې په دې حالاتو کې پوب ته رسیدلې په دې حالاتو کې ډاکټر وخت چې مراجعه کوي ډاکټر ته چې مراجعه کوي او مشکل د خپل پلپ ته رسیدلې په دې حالت ضرورت دا دی چې باید مونږ کانالونه د تداوی وکړو چې مونږ هر سیټي ورته وایو یا روټ کانال ټریټمنټ ورته وایو په دې حالاتو کې مریض باید څو جلسې ډاکټر ته مراجعه وکړي او وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړه کانالونه په حوال حالاتو کې ورته پاکېږي بعد لغو یو مواد کېښودل کېږي او دوام ځل باندې وخت چې مراجعه کوي د کانالونه ډکېږي او بعد لغو بیا مکمل غاښته دی ډکېږي او بعضی حالاتو کې چې دردونه موجود وي او مشخص نشي چې کوم غاښ دی په دې حالاتو کې ډاکټر ته لازمه ده چې بعضی معاینات او بعضی پوښتنې له مریضانو د خپل وکړي یوازینی پوښتنه دا ده چې پوښتنه ورنه وشي چې آیا دوام د دو درد ستاسو څومره دی وخت چې دوام د درد پوښتنه وکړو اما درد دوام زیات وو بعد لغونه دینه یو رادیوګرافي هم کولی شي چې ممکنه ده چې دغه خرابوالی د غاښ د غاښونو په منځ کې وي او قابل د دید نه وي په دې حالاتو کې هم ممکنه ده چې مریض ته قابل د دید نه وي اما هغه حالاتو کې چې درد دوامدار وي په دې حالاتو کې مونږ دوته فکر کوو چې ممکنه ده چې خود هغه رشته یا هغه لیفونه د عصبي چې دلته راځي چې مونږ ورته نیورولوژي وایو ممکنه ده چې مریض سره موجود وي او بعد لغو چې ډاکټر تثبیت کړي هغه خپل تداوی ته شروع کړي
بله ډیره مننه دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري او نن ورځ خبرونه زنګړی شوی غاخونو ناروغیو ته او خبرونه کې د غاخونو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحی دی او زمونږه پوښتنې ځوابوي دا اوس بل اوریدونکو ته ورزو چې دوی هم پوښتنه لري لمړی ځان معرفي کړي او بیا هم خپل پوښتنه وکړي حیدر فکر کوم غزنی نه په لیکه کې د مېرمنی وکړي کومه پوښتنه لري
ما راځم چې دا پوښتنه د څنګه خونه نه خوږیږي نه سره سره پیدا کوي ځواب یې نه پیدا کوي خدای ستیږي نو دا ستیږي
تاسو سوال
دغه سوس شیبي په لیکه کې وسی دغه پوښتنه هم له سره وکړي تاسو ډاکټر صاحب ځنی پوښتنه لري به ځواب کی من غوړې تاسو بلې فکر کوم اړیکه پرېښوه او دغه ورور کولای شي چې په خبرونه کې برخه واخلي زموږ خبرونه تر 3 بجو پورې دوام کوي او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0999215 او بل شمیره ده 0978225 د وسله ورډګونه یو اوریدونکو دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ ټولنه هم کې احترامات صاحب صاحب ته او
قدرمن ډاکټر صاحب مهربانی پدې اړه معلومات غواړم او بل دا چې د ډېر کسانو غاښونه به هیڅ ورنه لري چې د صحاب مراتبې خو دې در دا څه لته پدې اړه معلومات غواړم
دواړه پوښتنې مهمې دي او ډاکټر صاحب ځواب کې ډېر مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
متاسفانه یوازینی مشکل زمونږ دا دی چې په کلیوالو کې او پولیس ولسوالیو کې او لری کلی کې چې دی بعضن خود سرانه دوانه کار اخلي او بعضن هغه شیان چې دینه د پلرونو لپاره دی د هغې نه دی استفاده کوي او په دې شکل سره د خپل تداوی کوي. اما زه کاملا وایم چې دا کار غلط دی. وخت چې هغه تاسو درد کوي تاسو جدي ورته توجه ولرئ په دې چې حتی دغه غاښ کولی شي تاسو مرګ ته ورسوي او ستاسو حیات تهدید کړي. کله چې یو غاښ درد کوي پارسو پیدا کوي ممکن ده چې بعد لغې په پارسو کې چرک او دغه ریمال ته جای ونیسي او دغه چرک کولی شي یا دغه مواد چې دی دغو باکتریاونه جوړ شوي دي ستاسو د وینې دوران ته ولاړ شي او ممکن ده چې تاسو حیات خطر سره مخامخ کړي. ښه او بل دا چې ویل چې د بعض کسانو دی چې برش هم کوي او بل دا چې د دې غاښونه
حفظ الصحه هم مراتبي
بیا هم غاښونه مشکل لري. ما تاسو ته مخکې ویل چې بعضې مشکلات دي چې هغه کولی شي چې یو جنټیکي حالات ولري. جنټیکي حالات په دې معنی وخت چې د مور په نس کې وي ممکن یو تعداد دواګانی وخت چې د استعمالوي هغه دواګانی په جریان د حامل کې چې نه باید استعمال شي هغه د استعمالوي. فرضاً یو مثال په بیلګه باندې تتراسیکلین دی. تتراسیکلین مطلقاً باید حامله دار ښځو ته استعمال نشي په دې چې ماشوم وخت چې دنیا ته راځي د خو غاښونه ژیړ رنګ واوسي او بعضي غاښونه بعضي عوامل نور دي چې په دغې مرحله کې چې غاښونه سره جوړیږي ترمیم کیږي انکشاف پیدا کوي. بعضی عوامل وقتی چې په دې باندې مداخله وکړي دغه یو فاکتور چې مونږ وایو چې وقتی چې دا فارمیشن د دینټین یا انامل دا شروع کیږي هر عامل چې یو باعث مختل کېده د دوسی ممکنه ده چې یو نقیزه غوته منځ ته راوړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د غاښونو د درد لپاره کومه عاجله نسخه هم چې ډاکټر ته لتلو وړاندې ترې ګټه واخیستل شته کنه؟
خب عاجله نسخه شته. مونږ معمولا کوشش کوو که مریض ډیر یا حاد حالت کې وي او عاجله وي او صحي خدمات نږدې نه وي کولی شي چې د انالجیزي کنه. په بیلګه توګه مونږ کولی شي چې بروفین پرستامول نه ډکلیفیناک نه چې د درد لپاره استعمال کړي او کوشش وکړي چې انټي بیوټیک هم کا پارسو بر سره وي او نږدې کوم ډاکټر موجود نه وي په دې حالاتو کې کولی شي چې د انټي بیوټیکونه استفاده وکړي چې د دوه نوع انټي بیوټیکونه کولی شي چې د استفاده وکړي. هم مونږ ورته وایو ایروبیک و ان ایروبیک انټي بیوټیکونه نه باید په شکل دی کمپلیکس یا کمباینیشن دی باید استفاده وکړي چې یو هغه فلاجیل یا میترونیتازول دی او بل اموکساسیلین یا خاندان دی پنسیلین نه چې اموکساسیلین اگمنتین و یا هم د نور دواګانې دي هغه باید استعمال کړي. هغه په دې شرط سره چې صحي خدمات نږدې نه وي. اما که صحي خدمات نږدې وي او غاښونو ډاکټر موجود وي په دې حالاتو کې هڅه زلته زر دې ډاکټر ته مراجعه وکړي او خود سره دوانه دي استفاده نه کړي.
بله د تر څنګ فلورایډ څومره د غاښونو په خرابېدو کې خپل ونډه لري؟
خا فلورایډ یو اساسی جز ده تقویت دغه خوده چې وخت چې مونږه کا راغ سو ساختمان دغه خونو ته اولین ساختمان چې دی دوته مونږه عین عمل وایو یا مینایدندان بل مرحله طبقه ده چې وخت دینټین وایو او دغه حال دینټین دی او پرې کې یو ساختمان چې لیکې کې دی هغه ته سیمنټیم وایل کیږي. دا فلورایډ چې دی مقاومت دغه خونه په مقابل اسیدونو کې زیاتوي. یعنی وخت چې دغه کریستالي ساختمانونه دی انامل جوړیږي د دې په منځ کې یو ډیر وړوکی خلا موجود وي چې دغه وړوکی خلا زمينه ساز دود وي چې دلته باکټریاوي جای ونیسي او هغه باکټریاوي چې دی فرصت طلب دي او دغه کاربوهایډریټي مواد تخمر یا فرمنټیشن ترسوي بایستي تخریب د غاښونو کیږي. فلوراید کولای شي چې دغه میلی ساختمانونه سره زخیم کړي او دغه فاصله سره را کمی کری. او بل دا چه مقاومت دغه خونه په مقابل دی اسیدینو کی اسید یا په مقابل دی نور عامل تقویت پیدا کوي.
ډیر ښه. محمد نعیم له کندهار نه پلیکه کیدی. نعیم خان مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اورئ.
محترم خود داکتر صاحب سره دغه یو پوښتنه چې د غاسونه تورواله د کیسه پیدا کی خو د غسري مو په دابر سو په دوه دي د غاسو لوټوي په د غاسو مو په د غاسو معنا د غاسونه په پیولې کې امیس ګټنو ته یې د غاسونه دغه سلاتات کی
څنګه درد کوي غاخونه مو
غاسونه مو تاسو دف کی چې معنا په د غاسري مو هر ماشام چې معنا دوډي مو خورل بعد هغه دوډي ورسته بیا دغه
تاسو ویل چې مونږ ما د خپل غاښونه مخکې مینځلي دي، تاسو څرنګه خپل غاښونه مینځلي؟
غاښونه مې داسې ډاکټر صاحب چې معنا دغه کریم کومه دوا چې ده د غاسو ده په دغه پاک چې ډوډۍ به مې وخوړله بعد هغه به مې وروسته ډوډۍ وروسته به مې په دغه کریم وپریولل دا کریم به مې صبر غاسونه پاکړله هم بیا ګټه نه ورته کول. دا درس
بله سوال ستاسو واخیستل شو.
ښه مهرباني وکړئ.
اول دی ویل چې زه یو څه سلامات نه استفاده کوم چې دی په معنا چې ویل لکه اوبه غوندې دي، حتما دی هایدروجن پروکساید نه استفاده کوي. دا هایدروجن پروکساید ډېر استعمالي باعث دوږي چې غاښونه سره خراب کړي، باید ډېر بې حده بې اندازه استفاده ونه شي. دا په هغه حالتونو کې استعمالیږي چې مریض دغه مونږ چې ورته وایي منګ د غاښونه ولري، په دې حالاتو کې ډاکټر ورته توصیه ورکوي چې کوم اندازه باندې باید استعمال شي او بعد له هغه نه چې دی استعمال کړو هغه منګ د غاښونه د دی نرمیږي او دی دوباره ډاکټر ته مراجعه کوي. او بل دا چې ویل مونږ غاښونه درد کوي، په بعضې حالاتو کې چبری سره اوبشي، په دې حالاتو کې یو طبقه د غاښ دی چې هغه په مقابل دی ګرمي یخي او بعضي کیمیاوي موادو کې حساسیت لري او هغه د مختلف عواملونو منځته راتلای شي. یو غلط او نادرست برس کول د غاښونو دی. او بل دا چې همیشه وخت چې برش کیږي باید په صحیح توګه چې مخکې ویل چې مخکې غاښونه باید په عمودی شکل سره او شاتنه غاخونه په شکل دی دایروي شکل سره باید برشي. او بر علاوه دی غونه کوشش وشي چې دا خپل وریته کوشش وشي چې مساج ورکول شي. او بل دا چې دغه برش نه چې استعمالوي برش ما مخکې هم ویل کوشش دی وکړي چې وګوري چې زما غاښ په کوم حالاتو کې دی، آیا ډېر حساس دی او حساسیت کم لري. که ډېر غاښونه حساس وو په دې حالاتو کې کولی شي چې هغه کریمونه چې د دی هغه نیلون ساختمان چې دی په حساب سره هغه په حالت دی سافټ کې وي یا نرم وي، په دې حالاتو کې کولی شي چې استعمال کړي.
بله مننه. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب د غاښونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید لږ تر لږه څومره وخت کې ډاکټر ته څوک ورشي او غاښونه ومینځي؟
کوشش وشي چې بعضی کارونه دی همیشه باید په کور کې من نظر ونیسي او هغه دادی چې د منظمه توګه باید برش وکړي د فلوسونه یا هغه تارونو نه چې د هغه غذایي توکي چې د غاښونو منځ کې پاتې کیږي هغې نه کار واخیستل شي. او بل دا چې هر شپږ میاشتې بعد حد اقل یو وار ډاکټر باید وګوري او ډاکټر سره مشوره وکړي او عمومي چیکاپ خپل وکړي. او مخکې او بیا هم وایم دا چې په کور کې باید بعضی فرهنګونه سره رواج کړي او کوشش وکړي چې خپل ماشومان تشویق کړي چې د خپل د غاښونو حفظ الصحه سره مراعات کړي.
بله ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ او لومړی هم ځان معرفي کړئ.
مننه او سلامونه تاسو د ستا فیض محمد الله په
څنګه مهرباني وکړئ.
ډاکټر محترم نه مې یو پوښتنه ده، په هغه وخت کې چې یوه زنانه حمله لري او غاښونه باندې ډېر درد وي یا هم زخم ولري، په هغه وخت کې د کومو انټیبیوټیکس یا د کومو دواګانو خوړل ورته ضروري دي چې دا یې وخوري او په دې حال کې چې ډاکټر ته لاسرسی ونه لري یا ناغه نه لري وي؟ بس نرمن دا یو پوښتنه مې وه.
ډېره مننه کول تاسو نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
یوازنی مشکل دا دی چې حمله میندو ته چې وخت چې د حمله داروي کوم دواګانی باید ورکول شي کوشش دی وکي چې هغه دواګانی او هغه انټي بیوټیکونه چې د پلاسنټانا یعنی پلاسنټا باریر نه یو معنی ده د ماشوم چې پلاسنټا ورته ویل کیږي د پلاسنټا باریر نه کا تیر نشي کوشش دی وکي چې هغه دواګانونه استفاده وکړي دلته مونږه د حمله داري میندې په درې کټګوري مونږه تقسیم وو یو هغه دی چې درې میاستي اولوي دوهم شپږ میاستي او بل تر نه میاستنی پوري په درې میاستي اولو کې کوشش وشي چې د انټي بیوټیکونه استفاده ونه شي او درېم مرحله کې په دې حالاتو کې کولای شي چې اګمنټین او اموګزاسولین دینه هم استفاده وکړي اما هیڅ کله نشي کولای چې د میترنیتازول دینه تر دې چې درېم ترایمستر یا شپږم نه بعد چې و ماتم نه هم کیږي په دې دوره کې استعمال کړي نو کوشش دا وشي چې که دواګانی هم پیږي چې دغه حمله دار ته درست دي او مشکل نه مخته کوي اما کوشش دا وکړي چې مخکله دو چه ها استعمال کری باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي او دا باید جدی ونیسي.
بله ډیره مننه دوستانو د خبرونه هم ورستۍ برخه ده او تاسو هم په دغه لز دقیقو کې چې موږ وخت لرو کولای شي چې برخه واخلې. محمد نعیم په لیکه کې د کابل نه او د دوی پوښتنه هم اخلو مهرباني وکړئ نعیم خان.
د ډاکټر صاحب نه صرف دغه دوه خبرې دي او دوه پښتنې ورنه کوم چې زما تقریبا شپږ ویشتو کالو دی او اته ویشت غاښونه مې په لرم یعنې اته ویشت غاښونه لرم او بل دنداسې باندې وینځل څنګه دي دنداسې باندې پاکول
مننه دوی بله پوښتنه نه لري همدغه پوښتنه ته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
خب د نیم جان ویل چې زش به ګسکلن یم ما اتویس کا خونه دی په بعضی حالاتو کې ممکن دی چې یو څوک دی نارمل په حالاتو کې اتویس کا خونه ولري او یا هم په بعضی حالاتو کې دوه درس کا خونه ولري چې دا غاخونه په دا خپل جامه چې دی چې مونږه په عربی اصطلاح سره چې ورته فاک ویل کیږي دا په موجوده د غاخونو سره د انکشاف مومي او هر کله چې هغه جوانه یا هغه بورډ چې دی هغه دریم آسیاب غاخ چې دریم مولر ورته ویل کیږي چې هغه جوانه موجود نه وي یا هم فضا کافی موجود نه وي په دې حالاتو کې غاخ خلې ته نه نمایانه کیږي یا نه لیدل کیږي او یا هم ممکن ده چې دا غاخ وخت چې وخیزي هم په منحرف حالاتو باندې او په منحرف شکل سره د خروج مومي او بل دا چې استعمالول دي دنداسه هم کوم مشکل نه لري او مفید او موثر ده.
مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بسیر پونوم یو اوریدونکو دی دوی به خپل پوښتنه وکړي مهرباني وکړي.
بله سلام علیکم تاسو
ته سلام
علیکم زما غاښونه د پاسټوب لري مننه چرک لري او سر رجی د خلاصې نه پېژنم چې دا څه مسله ده.
څومره وخت کیږي چې دا پاسټوب شته؟
ولدا دا پاسپورت به سي عمومي پاسپورت نه لري چې دا باندې راول دي سر پاغه ده نه چرک لري انټي بیوټیک هم استعمالوم خو بیا هم کومه پیدا نه ده سر کړي بدر باندې نه برمکړي دي هغه خلاص دي دا نور به دا سرږي دي تور کې سره.
او سلام
مننه کوم دا غوړیدونکو بل موږ سره یې په خبرونه کې تاسو ځواب کوي مهرباني وکړئ ډاکټر.
د غاخونو پارسوب کله مخکې هم موبایل چې ډیر یو خطرناک مسله ده وخت چې غاخ خرابېږي او هغه ساختمانونو ته چې هغه ته موږ پول پایو دی پول په طریقه دا مایکرو ارګانیزمونه یا دغه باکټریا ګان یا دا میکروبونه کانالونه د غاخونو ته زیات کانالونه نه بعد د غاخ ته کانال لاندې دی دلته سره جمع کیږي او سره تخریبات شروع کوي. نو دلته سره چرک جوړیږي او که هر څه تر زره دی سره مراجعه ونه کړي دا چرک زیاتیږي او ممکنه ده چې یو ډیر غټ ساحه هم ونیسي او مریض حیات سره تهدید کی. نو کوشش دوی چې وخت چې مونږ دوا اخلو خود سره نه وانه اخلو. هر ساحه ځان ته خاص ادویګانی لري. دلته خپل وخت چې ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر خپل پیږي چې زه د مریض ته کوم نو انټي بیوټیک ورکم په دې چې هر انټي بیوټیک د خپل د تاثیر او هغه ساحه سره متفاوت وي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خود سره نه انټي بیوټیک نه کار واخلئ. نو تاسو او ډاکټر ته مراجعه وکړئ او هغه تاسو چیک اپ نه بعد تصمیم نیسي چې آیا تاسو قابل د دوی چې تداوی وشي او قابل د تداوی نه وي پس تاسو غاښ سره وبسل شي او یا هم کوم بل مشوره تاسو ته درکړي.
بله محمد طاهر په لیک کې د طاهر خان ساسي غاغورو مهرباني وکړئ. محمد طاهر په لیک کې د بختنه لري مهرباني دوی ریکل موږ سره فریدا او ډاکټر صاحب د خبرونی هم ورسته برخه د یوازې موږ 15 دقیقې وخت لرو. غواړم په دغه برخه کې تاسو د غاښونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره کوم څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته.
اول ماشومان نه شروع کوو چې ماشومان مونږ باید کوم میتودونه ماشومان ته په نظر ونیسي او بعد داسې غټانو ته راځو. وخت چې یو ماشوم پیدا کیږي او وړوکی وي د شیدې اخلي. نو دغه شیدې هم وخت چې د غاښونو سره وزي دا شیدې هم تاثیرات په غاښونو باندې لري. بعد دی وخت چې ماشوم ته شیدې ورکړي کوشش وکړي چې یو نمناکه ګاز نه باید د دې غاښونو سره پریمینځي مخصوصا هغه وخت چې ماشوم خوب تزي. دی باید همیشه په نظر ونیول سی او وخت چې ماشومان سره غټیږي او په دې حالت رسیږي چې کولای شي چې خپل غاښونه ومینځي خپل د مور او پلار د کوشش وکړي چې خپل ماشومان دی تشویق کړي او د هغې په مخ کې د خپل د غاښونو مینځل ورته وخی چې تر څه دی سره زده کړي. او بیا هم یو سلسله هغه رژیمات باید دې سره باید توجه شي او ماشومانو ته چې کوشش وکړي چې ډېر خواږه شیان نه باید دې استفاده ونه کړي او په جای دې هغونه د میوونه او د دوو بعضو نورو خوړونو چې ماشومان ته ګټه لري د هغونه دې استعمال وکړي او ماشومان دې تشویق وکړي چې زیاتره د خواږونه دې استفاده ونه کړي. او غټانو ته او بالعموم ټولو ته کوشش وکړي چې هغه غذایی توکي چې فایبر لري هغه دغه د خولې لعاب سره زیاتوي یا په اصطلاح مونږ سیلیوا ورته وایو هغه سره زیاتوي. کوشش دی وکړي چې هغه غذایی توکي چې باعث تحریک د دغه لعاب کیږي هغه باید خوړل سي. بعضی نور غذایی توکي لکه کچالو لکه ماهی فرزند لکه هغه نور بحری نباتات چوي هغه د خپل په ترکیب کې فلوراید لري هغه نه باید استفاده وکړي. او همچنان کولای شي چې بعضی خوړنه چې هغه پنیر دی او یا هم د شحمی مواد دی شحمی مواد کولای شي چې په مقابله دي دغه باکتریا یا هغه میکروبونو کې چې باعث تخریب غاښونه ګرځي هغه مقابله وکاو یو مانیا جوړ شي د خوړنه دي کار واخلي. او همیشه خپل یو پروګرام دی په دې شکل سره جوړ کړی چې مخکې دی خوب نه دی هیڅ کله به برښنا نه ویدی کیږي او هر کله چې خواږه توکي استعمالوي بدلا استعمالولو دی غونې دی خپل اخلو د اوبو سره ښه پاک ومینځي چې هغه محیط هغه باکتریاګانو ته چې هلته فرصت طلب دي هغو ته مساعد نه شي تر څو دغه غذایي توکي چې په خولې کې پاتې دي دوی سره تخمر یا فرمنټیشن ته ورسوي او باعث دوی شي چې غاښ سره خراب کړي. او د برس ټکنیک خومات استه هم مخکی ویل چې په کوم حالت باندې باید برش وشي کوشش دی وشي چې هغه کریمونه چې د خپل په ترکیب کې سره فلوراید لري هغه کریمونه دې استعمال کړی مخکی هم ویل چې فلوراید غاښونه په مقابله دی اسیدو کې مقابله به باکتریاګانو کې یا هم په عامه توګه نه پریږدي چې غاښونه زر سره خراب شي باید هغه کریمونه د استفاده وکړي هغه کې برلوه دی خو کولای شي سی سی دو د ماوتواشونه هم بازار کې موجود دي او همچنان برلوه دی خو هم بعضی جیلونه هم د دغه موجود دي چې کولای شي غاښو ته مؤثره وسی
ډیر زیاته مننه دوستانو خبرونه هم همدلته پای ته رسو او یو ځل بیا د غخونو د برخي متخصص ډاکټر عبدالوهاب صالحي څخه ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغه یو مونږ ته معلومات راکړل
مننه
له تاسو ورېدونکو هم ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه وخصه او د غخونو اړوند مو پوښتنی وکړي د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مه هیروي او په راتلونکو خبرونه کې به زمنګ همکاران راځي او لایف ژوند خبرونه ده او تاسو هم کولای شئ چې هلته خپلې پوښتنې وکړئ که غواړئ د ازادي رادیو د تیر راپورونو خبرونه په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زمنګ ویب پاڼې ته ورشئ زمنګ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري facebook.com/azadiradio او تاسو کولای شئ چې د دغه پاتوللاری لمنسره یوزای شي ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي پټول افغانستان کې خبريږي او